آج ویو 360 میں، کیا پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ایک فعال اور بہتر معیشت کے لیے نوجوان ورک فورس تیار کرنے کے قابل ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص کر پبلک یونیورسٹیاں، اس میں پوری کوشش ہے کہ بیلنس ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد میں کچھ ہی دن باقی ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں ملک میں بنیادی تعلیم عام کرنے کی بات تو کرتی ہیں، لیکن کیا کوالٹی آف ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم بھی کسی جماعت کا فوکس ہے؟ ملک میں ووٹرز کی سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور ان کے مسائل میں ڈگریاں لینے کے باوجود روزگار کے مواقع کی کمی سر فہرست ہے. 2023 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 33 لاکھ طلبا کالجز، یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ملک میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 3000 سے زیادہ ڈگری کالجز موجود ہیں. لیکن برطانوی جریدے ٹائمز کی یونیورسٹیز کے بارے میں گزشتہ سال کی ریٹنگ میں پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز کی فہرست میں جگہ بنا پائی. کیا ان تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لے کر نکلنے والے نوجوان ملک کی ترقی کے لیے اہم شعبوں کی ورک فورس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے مسائل کیا ہیں؟ اعلیٰ تعلیمی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور کیا فروری کے انتخابات کے بعد آنے والی حکومت ان کے حل کی طرف کوئی توجہ دے گی؟ اس پہ بات کریں گے آج کے شو میں. ورلڈ ایجوکیشن ڈے پر ویو 360 کا موضوع آج اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن مزید موضوعات، خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. دنیا کی بڑی معیشتوں امریکہ اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کہیں چھوٹا ملک ہے. اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ان ممالک کی سرمایہ کاری یا اداروں کے تعداد کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو آج پاکستان سے اس کا موازنہ کرنا ناانصافی ہوگا. لیکن ان ممالک کی آج کی ترقی میں ان کی ماضی اور حال کی تعلیمی ترجیحات کا اہم ہاتھ رہا ہے. دنیا بھر کے دیگر ممالک کے برعکس، امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی نظام بڑی حد تک وفاقی حکومت کے ضابطوں سے آزاد اور کافی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. یہاں ہائر ایجوکیشن کے تقریباً 6000 ادارے ہیں. مالی سال 2023-24 کے امریکی وفاقی بجٹ میں محکمہ تعلیم کے لیے 81 ارب ڈالر سے زیادہ کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جس میں پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن بجٹ کے لیے تقریباً 2.5 ارب ڈالر کی رقم رکھی گئی ہے. تعلیم میں وفاقی فنڈنگ کو بڑھانے کی حامی تنظیم کمیٹی فار ایجوکیشن فنڈنگ نے امریکی بجٹ میں تعلیم کے لیے صرف 2.9% مختص کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا. امریکی ریاستوں کے کل بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فنڈز مختص کیے جاتے ہیں. 2022 کے مالی سال میں اعلیٰ سرکاری تعلیمی اداروں پر کل ریاستی اخراجات 108 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے. 2019 میں ریاستی بجٹ کا 10% سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا، جو 2022 کے مالی سال میں کم ہو کر 8.7% رہ گیا. پاکستان میں وفاقی حکومت صرف اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز دیتی ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ایک سال پہلے کے تقریباً 45 ارب روپے کے مقابلے میں اس دفعہ 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 3000 ڈگری کالجز کے علاوہ 3700 سے زیادہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں موجودہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے 440 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 8% زیادہ ہیں. لیکن مجموعی طور پر تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا محض 2.9% خرچ کیا جاتا ہے. بھارت میں 1100 سے زیادہ یونیورسٹیز اور تقریباً 44,000 کالجز اور 11,000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ ہیں. دنیا بھر میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد آرٹس کے مضامین میں اپنی ڈگریاں مکمل کرتی ہے. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں ان شعبوں کو اہم سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آرٹس کے کسی مضمون میں ڈگری کا کیا فائدہ ہوگا، اور کیا ان مضامین میں ڈگریاں نوجوانوں کو ملازمتوں کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے کچھ طلبا سے یہی جاننے کی کوشش کی.
सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, और जो सोशल वर्क सब्जेक्ट है वो मैंने अपनी पसंद से चूज़ किया है। मेरी फैमिली की भी यही चॉइस थी, बिकॉज आई लव टू वर्क फॉर ह्यूमन वेलफेयर और मुझे बहुत शौक है खिदमत खल करने का, तो मैं इस फील्ड में आना जो था वो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। स्कोप इन द पाकिस्तान तो मैं इसका कोई ख़ास नहीं देखती हूँ, और जॉब प्रस्पेक्टिव भी आई गेस इसके चांसेस बहुत कम है पाकिस्तान में, बट मे बी इन द एनजीओज, काफ़ी एनजीओज इंटरनेशनल एनजीओज यहाँ काम करते हैं, तो उनमें आपको जॉब इजीली अवेलेबल हो सकती, इजीली तो नहीं कह सकते बट एज अ वॉलंटियर भी आप काम कर सकते हैं।
मैंने पाकिस्तान स्टडी को एज ए सब्जेक्ट इसीलिए लिया ताकि हमें अपने मुल्क की जो हिस्ट्री है, हमें अपने मुल्क की जो जियोग्राफी है, उसका कम अज़ कम थोड़ा सा उसका इलम हो। जॉब के हवाले से इसके तो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना अपने मुल्क के बारे में, उसके तारीख के बारे में, उसके जियोग्राफी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और मैंने वो इसको इसी लिए लिया।
मैंने एम फिल जेंडर स्टडीज़ में इस टाइम एडमिशन लिया हुआ है, और जॉब परस्पेक्टिव से मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो शायद इस सब्जेक्ट की ग्रेजुएट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, पर एनजीओ सेक्टर्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को बहुत वैल्यू कर रहे हैं। पर आई एम वेरी होपफुल कि जब तक मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो चूंकि अवेयरनेस बढ़ रही है पाकिस्तान में इस जेंडर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस फील्ड से रिलेटेड, और कुछ वैकेंसीज आती भी हैं, तो आई एम क्वाइट होपफुल कि जब तक मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी होंगी।
अगर चाहे पढ़ना लिखना किसी सिर्फ अच्छे रोज़गार के लिए तो नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अक्सर आला तालीम किसी ऐसे रोज़गार की ज़मानत भी नहीं देती जिसके मजमून में तलबा ने डिग्री ली होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 56 लाख तक पहुँच चुकी थी, जिनमें से एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो डिग्री के हसूल के बावजूद नौकरी हासिल नहीं कर पाते। लाहौर से समन खान ने एक ऐसे ही नौजवान से बात की है जिसने एविएशन या हवाबाजी के शोबे में अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब अपनी मर्जी की नौकरी ना होने पर मजबूर होकर एक फूड स्टॉल लगा लिया।
मेरा नाम जेब अली है, मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं लाहौर आया था स्टडी के लिए, सिविल यूनिवर्सिटी से बीएस एविएशन मैंने किया हुआ है। ख्वाब तो जाहिर सी बात है, पर डे होता है तो एम होता है कि यार आगे बढ़ के मैं अपने जो है ना घर वालों का एक सहारा बनूँ, उनका एक सपोर्ट बनूँ। तो पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल कि जो है ना कोई मदद मिडिल क्लास बंदा जो है ना इस तरह आगे बढ़ के वो जो है ना अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई में जो है ना कभी भी उनको जो है ना सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब जो है ना एक शेफ़ है, तनख्वाह वगैरह जो है ना एक लिमिटेड होती है, और उन्होंने बहुत मेहनत से जो है ना हमें पढ़ाया था ताकि हम जो है ना आगे निकल के उनके मकसद को जो है ना पूरा कर सकें, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से हमने स्कूलिंग जो है ना वगैरह आदि जो है ना वहाँ गिलगित में हमने की है, और फिर आगे जो है ना ग्रेजुएशन के लिए हम यहाँ पे आए थे सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 3 महीने का पर सेमेस्टर का एक फीस जो है ना 150 तक बनते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल कंडीशन में हमने जो है ना वो भी मैं कर रहा था। डिग्री लेने के बावजूद हमारे वालदेन ने जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चे करने के बावजूद जो है ना इस मुकाम तक पहुंचाया, फिर भी अगर 25,000 से 30,000 तक की सैलरी बनी है तो हम हमारे जो है ना बैकग्राउंड में जो है जितने भी खर्चे हुए हैं, जितने भी वो सारे हुए हैं, हम उसको ही मेंटेन नहीं कर सकते तो हम अपने फैमिली या फ्यूचर को क्या संभालेंगे। हमने जो है ना एक माइंडसेट बना लिया कि अपने भाई और बाबा के साथ मिलकर जो है ना एक छोटा सा अपना सेटअप खोल ले, अपना बिजनेस माइंड बना के जो है ना बिजनेस हमने करना स्टार्ट कर लिया। चाइनीज़ सेटअप है जिसमें जो है ना चाइनीज़ खाने वगैरह, चिकन चाउमीन, मंगोलियन, सिचुआन राइस के साथ ड्रम स्टिक, एपेटाइज़र में ये वो फलान किसान की चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि एक वक्त आने पर हम जो है ना अपना एक लेवल पे पहुंच जाएं, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अपने पांव पे मतलब जो है ना खर्चे वगैरह अफोर्ड कर सकें, क्योंकि बिज़नेस में ही थोड़ा बहुत कुछ रखा हुआ है, तो एक टाइम आने के बाद जो है ना हम जो है ना हमारा एक अच्छा सा सेटअप बन जाए और हमारे खर्चा जो है ना पूरे हो जाएँ उससे।
पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन समझते हैं कि पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में फंडिंग या बजट इशू नहीं है, बल्कि मुल्क में आला तालीम के दो बड़े मसाइल क्वालिटी और गवर्नेंस के हैं। प्रोफेसर मुख्तार अहमद समझते हैं कि पाकिस्तान के तलबा के पास बेहतरीन ऑप्शन सर्विसेज इंडस्ट्री है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम से उन्होंने बात की।
गैर रिवाजती प्रोग्राम्स के लिए तो वो स्पेसिफिक जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ होती है उनसे प्रोग्राम वो उस तरह के इनिशिएट किए जाते हैं। جہاں تک ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے تو پوری براڈر اسپیکٹرم ہے اور اس وقت اس کی مارکیٹ بھی ہے. اس لحاظ سے ہم نے ساری جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں ان کو ایڈوائزری بھیجی ہوئی ہے کہ آپ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہیں تو انجینئرنگ پروگرام تو آفر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کورسز بھی شروع کریں, اور بہت سی یونیورسٹیوں نے کر لیے. اس کے ساتھ ساتھ چند سال پہلے سے جب یہ ہم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا تو ہم نے اسکل بیس یونیورسٹیز بنائی, ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنوائی پاکستان میں, جس میں یہاں اسکل یونیورسٹی ہے جی ایچ ای سی کے بالکل سامنے, اس کے علاوہ نیو ٹیک ہے جو ٹیکنالوجی کی ہماری فورسز کی مدد کے ساتھ ان کے ساتھ وہ یونیورسٹی ان کی بنائی گئی. اس کے علاوہ گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے نوشہرہ کے اندر ایک ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے, سندھ میں جو خیرپور کے پاس ایک ہے وہاں پہ اس کے لیے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں رسول کے پاس ایک جو ٹیکنیکل ادارہ تھا اس کو یونیورسٹی کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے. تو یہ ساری انیشیٹو ہیں جہاں پہ ہم اسکل بیس کورسز آفر کر رہے ہیں اور یہ پوری سٹریم پیرل اپ ٹو پی ایچ ڈی تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ایجوکیشن ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کی ہے جاب سے, اور لوگ ایجوکیشن اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو اچھی لائیولیہڈ یا آگے جاب کے لیے اپرچونیٹی ملے, اور یہ مارکیٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, جیسا سوشل سائنس کے کچھ ایریا ہے جس میں اس وقت مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں ان کی جاب نہیں ہے, لیکن وہ ضروری ہے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص کر پبلک یونیورسٹیاں ہیں, اس میں پوری کوشش ہے کہ بیلنس ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. جو آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیوں کی سیلریاں نہیں مل رہی, تو وہاں ہمارے اپنی یونیورسٹیوں کے مسائل بھی ہیں, ہماری گورننس کے ایشوز ہیں یونیورسٹیوں میں. اگر پراپر فائنینشیل گورننس کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑے ایشو نہیں ہوں گے. میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آج پوچھیں گے کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں تو میں کہوں گا کوالٹی اینڈ گورننس, پیسے نہیں کہوں گا. پیسے بھی ایشو ہیں لیکن وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے, مین ایشو اس وقت کوالٹی اور گورننس کے ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اور اپرچونیٹی نہیں ہے تو لوگ پھر تعلیم کی طرف آتے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس ویسے بھی انڈسٹریل میں ہم اتنا بریک تھرو نہیں کر رہے چائنا کی ہوتے ہوئے, باقی کمپٹیشن میں ہم اتنا نہیں آ سکتے, تو ہمارے پاس تو آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ ہم سروس انڈسٹری میں آئیں, ہمارے بچے بچیاں پڑھ کے اچھی تعلیم لے کے اچھی اسکل سیٹ سیکھ کے انٹرپرنورشپ کی طرف آئیں. تو یہ کہنا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں کئی شوقیہ بھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں کہ چلے 15,000 پی ایچ ڈی الاؤنس مل جائے گا. جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, جس سپیڈ سے دنیا میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, نالج بیس چینج ہو رہا ہے, تو ہمیں تو میرا خیال ہے 15 دن کے بعد ریویو کرنی چاہیے چیزیں. پالیسیاں وہی ہیں, آپ دیکھیں گے 2018 کی پالیسی ہے, اس میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آئی ہیں ایک دم, اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس میں ایک قسم کا کہنا چاہیے نا کہ جس طرح آپ کے سافٹ ویئر آتے ہیں تو سافٹ ویئر کا اگلا ورژن آ جاتا ہے, یہ اگلا ورژن ہے بیسیکلی, یہ چینج ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. اس کی پرسیپشن غلط ہے کہ پہلی کو پالیسی اور تھی اور میں آ کے نئی پالیسی پر, پالیسیاں وہی ہیں جو بیسک بنیادی پالیسیاں وہی ہوتی ہیں, آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. کیونکہ 2018 کی پالیسی میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین تھا ایچ ای سی کا اور یونیورسٹیز کا, تو میں نے آ کے انہیں کو دیا جو یونیورسٹیاں تھیں کہ آپ بتائیں اس پالیسی میں کیا ایشو ہے, اور مزے کی بات ہے اس میں کوئی میجر ایشو نہیں تھا. ہاں چھوٹی موٹی ٹویننگ کی ضرورت تھی, وہ کر کے تو اگلا ورژن آ گیا.
آپ کی تعلیم کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ نے یہ تحقیق کی ہو کہ مستقبل میں کس شعبے میں کس طرح کی تعلیمی قابلیت اور سکل سیٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی. سدرا ڈار آج ہمیں کراچی کی ایک 3D آرٹسٹ سے ملوا رہی ہیں جو اپنی تکنیکی صلاحیتوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی.
بچپن سے جو ہے نا کارٹونز بناتی تھی, ڈرا کرتی تھی اور اپنے ابو کو جا کے دکھاتی تھی کہ دیکھیں آج اچھا کاپی ہو گیا. بالکل کاپی کرنے کا مجھے شوق تھا, اور کلرنگ بک میں بھی نا پورا پیج کلر کر کے اپنے ابو کو دکھاتی تھی, تو وہ بہت موٹیویٹ کرتے تھے مجھے کہ ہاں آرٹ اچھی فیلڈ ہے ایک, تو اس سے مجھے بہت شوق ہوا. تو ابو نے بھی سپورٹ کیا, اور پڑھائی پہ دھیان دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چلانا آرٹ کو, اس طرح گھر میں مجھے سپورٹ ملی. پڑھائی کم ہوتی تھی, مطلب گریڈ برے آتے تھے, تو کوئی مجھے آرٹ میں سپورٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ سب کو لگتا تھا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, جس کا مجھے بالکل شوق نہیں تھا. تو اسی لیے جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا, میں نے یہاں پہ بہت ڈھونڈی یونیورسٹیز, تو کہ ایسے ایک آپشن تھا میرے پاس اور ایک این سی اے آپشن تھا, لیکن پھر میرے ابو نے کہا یہاں پہ جو ہے صرف آرٹ اگر سیکھنا ہے تو اتنا کوئی اسکوپ نہیں ہے آرٹسٹ بننے کا. پھر تو ایک یونیورسٹی مجھے ملی تھی اسکول آف آڈیو انجینئرنگ کے نام سے, جو یو کے سے افیلیشن تھی جس کی, تو اس کا تھا 2 سال کا کورس, وچ مینس کہ مجھے کوئی بریکس نہیں ملنی تھی کیونکہ پراپر ڈگری تھی وہ, लेकिन मैंने बचपन से सोचा था कि बचपन में बच्चों को शौक होता है कि ऑफिस जाएंगे और जल्दी पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे. उस माइंडसेट से मैंने एक ए लेवल का ईयर भी अपना मिस कर दिया क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था उसमें और 2 साल की डिग्री भी मिल गई, तो मैं 20 ईयर्स में ग्रेजुएट हो गई थी. इंटरएक्टिव एनिमेशन मतलब जितनी भी प्रोडक्शन पाइपलाइन है मुझे सारे लेवल्स सिखाए गए हैं, इसीलिए मुझे आसानी होती है यहाँ की प्रोडक्शन हाउस में हेड करना या कुछ. तो मुझे एनिमेशन का भी पता है, मैं करती भी खुद हूँ, मोशन ग्राफिक्स करती हूँ, 2D एनिमेशन करती हूँ, 3D मॉडलिंग भी करती हूँ, टेक्सचरिंग, ड्राइंग, मतलब स्क्रिप्टिंग हमें यूनिवर्सिटी में सब सिखाया है. और यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँ जो ये सब लेवल सिखा सकें. मुझे नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे जिनमें आप जो है चीज़ें बनाते हैं, मुझे तो लगा था कि सब स्कल्प्टेड होता है और हैंड पेंटेड होता है, बट इट वॉज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. फिर 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ. फिर मैंने देखा मेरे साथ के लोग फेल हो रहे हैं और सब हो रहे हैं, बट आई वॉज़ लाइक कि मैं इतना लड़की आई हूँ अपनी मम्मी से, अपने फैमिली से, इस एक जो अजीब सा समझते हैं इस डिग्री को, मैं लड़की आई हूँ मुझे करना है, कि मैं कोई मेहनत ही नहीं करती उसमें. इसमें मैं मेहनत करती हूँ ये कि एक तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मेरे घर वालों ने कि डिग्री भी हासिल कर लो, फिर मैं उनको भी तो प्राउड करूँगी ना कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया, फिर मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे सपोर्ट किया, तो उनको भी मैं दिखाऊँगी कि हाँ यू इन्वेस्टेड योर टाइम एंड मनी इन द राइट प्लेस. तो इस तरह से अपने आप को भी मोटिवेटेड रखते हैं. और जब लोग आके सीखते हैं ना, जैसे मेरे टाइम पे तो बहुत मुश्किल था सिखाना, लड़कियां आके जब हम पूछते थे किसी से तो वो कहते थे वो लड़की है इतना नहीं सिखाओ और ऐसा होता था. तो अब मैं बहुत खुश होती हूँ कि लोग आके पूछते हैं और मेरे पास एक स्किल है जो मैं उनको सिखा सकती हूँ.
पाकिस्तान को शदीद मौशी बहरान का सामना है. अक्सर बात होती है कि पाकिस्तान में तालीम का बजट कम है, लेकिन क्या जो वसाइल मौजूद हैं उनका इस्तेमाल ठीक हो रहा है, और क्यों पाकिस्तान के तालीमी इदारे दुनिया में अपना कोई खास मुकाम नहीं बना सके, इस पर बात करते हैं प्रोफेसर परवेज सूद भाई से जो हमें इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर. पाकिस्तान का आला तालीम का निज़ाम मुस्तकबिल के लिए कोई अहल काबिल और कम्पेटिटिव वर्क फोर्स तैयार कर रहा है?
अफसोस से कहना पड़ता है कि ये दुनिया का घटिया तरीन निज़ाम है. इससे जो स्टूडेंट्स निकलते हैं डिग्रियां लेकर, हाँ वो बीए हो, बीएससी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए कि उन्हें वो तालीम नहीं दी जाती उन यूनिवर्सिटियों में जिसे दुनिया कबूल करे कि किसी मेयार की है. और इसका ताल्लुक हरगिज़ वसाइल के साथ नहीं है. अब ज़रा ये देखिए कि 2002 से लेकर 2010 तक जो तालीमी जो आला तालीम का बजट था वो 1200% बढ़ा था, 12 times. लेकिन उसके नतीजे में क्या मेयार बेहतर हुआ? नहीं. क्या उससे कोई नई तहकीक हमारी यूनिवर्सिटियों से निकली? नहीं. कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बने जिनको एक्सपोर्ट किया जा सका? नहीं. जो बहरान है वो बुनियादी तौर पर हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का है, और ये मैं कहता हूँ कि हर सतह के ऊपर है. हमारे जो ऊपर से शुरू कीजिए, हेड HEC यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, डीन्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अगर आप इनको आलमी तौर पर जांचें, परखें, तो पता चलता कि दे कैन नॉट इवन बी काउंटेड एज एकेडेमिक्स.
तो आप समझते हैं
कि हालात खराब हैं
जी? आप समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है? इस खत्ते में नेबरिंग कंट्रीज में अगर हम देखते हैं, इंडिया दो अब तो कुछ बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ तो तालीम के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई, ख़ासतौर पे आला तालीम में, और PhDs जितनी इंडिया ने पिछले अगर हम 2 decades में देखें जो प्रोड्यूस किए हैं, और पूरे मिड ईस्ट में और अक्रॉस द ग्लोब वो एक्सपोर्ट हुए हैं, पाकिस्तान में वो मॉडल क्यों नहीं काम कर सका? कुछ वक्त में कोशिश तो इस हवाले से भी की गई
जी. उसकी जो बुनियादी वजह है कि वहाँ पर फिर भी एक एकेडमिक एलीट है जो ये जान सकती है कि अच्छा क्या बुरा क्या. हमारे यहाँ तमाम कंट्रोल्स ख़त्म हो गए हैं. ऐसे लोग PhD लेकर निकलते हैं और फिर प्रोफेसर बनते हैं जो दुनिया में تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتے. میں بہت دعوے سے یہ کہتا ہوں اس لیے کہ ابھی حال میں ہم نے یہاں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا اسلام آباد میں, اور ہم نے 480 کینڈیڈیٹس میں سے صرف 6 کو چنا کیونکہ وہی اس قابل تھے کہ وہ ہمارے پروگرام سے استفادہ کر سکے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے کہاں سے ڈگری لی ہے, خواہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا نسٹ ہے یا کوئی اور یونیورسٹی ہے یا کہیں اور کسی اور شہر میں, اور یہ بھی نہیں فرق پڑتا کہ اس نے بی اے کیا, بی ایس سی کیا ہے یا ایم ایس سی یا ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی کوئی نہیں تھا. ہم 12th گریڈ کے لیے ایسے ٹیچرز چن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہیں جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی, ان کو اگر آپ ایک جملہ لکھنے کو کہیں تو وہ بھی نہیں آتا. اب ایسے لوگوں کے لیے ملازمت نہیں, وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور قصور کسی حد تک ان کا ہے کیونکہ وہ ایک رٹے کے نظام سے گزرے ہیں اور رٹے کی بنیاد پر انہوں نے نمبر لیے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو یونیورسٹیوں میں اکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز ہیں خود نالائق ہیں, اور یہ میں کہوں گا کہ 80% وی سیز شوڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز اکیڈیمکس. انہیں وہ اپنے فیلڈس کے فیلئرز ہیں لیکن پاکستان کے ماحول میں وہ بالکل چوٹی پہ چڑھے ہوئے ہیں,
تو وہ اس وقت جو ہے یونیورسٹی سنبھال رہے ہیں. پروفیسر ایک چیز اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم اگر فکس ہونے کی ضرورت ہے, آئندہ ماہ انتخابات ہیں, سیاسی جماعتوں کے منشور دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا شعبہ کسی جماعت کی ترجیح ہو سکتا ہے یا سسٹم کو بدلنا کسی جماعت کے منشور میں شامل ہے؟
یہ کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں نہیں ہے, انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں, انہیں صرف اقتدار کی حوث سے اس کی فکر ہے. اگر اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو جس کرنا ہوگا, مطلب یہ کہ پرائمری جماعت سے لے کر میٹرک, میٹرک سے ایف ایس سی, ایف ایس سی سے بی ایس سی اور آگے. اور وہ یوں ٹھیک ہو سکتا کہ سب سے پہلے آپ اس کی سمت طے کریں کہ اس تعلیم سے آپ کو کس قسم کے اسٹوڈنٹس پیدا کرنے ہیں. ہم ان کو رٹو توتے بناتے ہیں جن کی اس دنیا میں کوئی وقت نہیں, دے میٹر زیرو. اس جو مارکیٹ ہے وہ پرابلم سالونگ کے لیے ہے. ایسے اسٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے ذہن ہیں, اور یہ وہ ذہن ہیں جنہوں نے خود سے سیکھا ہے, ان کو کسی پروفیسر نے نہیں سکھایا, کیونکہ ہمارے پروفیسرز 90% ہاں 10% ایسے ہیں جو قابل ہیں, جو قابل قدر ہیں اور جن کو واقعی تنخواہ ملنی چاہیے. 90% پروفیسرز آر یوز لیس.
ان کی انفارمیشن یا ان کا نالج جو ہے وہ پاس آن ہو رہا ہے. لاسٹ پروفیسر, میرے پاس 1.5 منٹ ہے, صرف کوئکلی جاؤں گا اگر آپ کچھ چیزیں اس میں ریکیپ کر سکیں. پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اگر ایک اقدام جو سب سے اہم ہے کیا جائے سب سے پہلے, تو وہ کیا ہوگا؟
ہم ان کو عالمی طور پر کمپیٹ کرائیں. تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹرک کی سطح پر او لیول ہے, ایف ایس سی اے لیول, تو وہ پھر بھی کچھ معیار کے ہوتے ہیں, یا جو امریکن سسٹم ہے ایس اے ٹی کا. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ان کے آئی آئی ٹیز کے انٹرنس ایگزامس ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پروفیسرز 90% پروفیسرز آئی آئی ٹی میں داخلہ بھی نہیں لینے کے قابل ہوں گے. تو جب تک ہم عالمی معیار کے ساتھ پاکستان کو جوڑتے نہیں تو پھر یہ ساری باتیں خالی خلی ہیں. آپ بے شک یہاں پر ان کا بجٹ 3 گنا 5 گنا بڑھا دیں, اور یہ کر کے دیکھا بھی گیا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہم ان کو اس رٹے کے نظام سے نہیں نکالتے, ان کو کانسیپٹس کی طرف نہیں لگاتے, اور ان کی ٹیسٹنگ عالمی معیار پر نہیں ہوتی.
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر گپتھوئے, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اور سب سے اہم جو آپ نے بتایا کہ فوکس انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹنس پیدا کرنے کے لیے, اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ لنک کر دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
السلام علیکم او ستړي مشي نن د جنوري په 14مه د زده کړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي ترنو لیدونکو تاسو په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغان نجونو په تعلیمي ستونزو مهم راپور نه وګوري او په امدې اړوند د نړیوالو اندېښنې به هم تاسو اوري هیله ده چې دا ځانګړي خبرونه تر پای وګوري یادونه دا کوم چې د افغان نجونو د تعلیمي ستونزو په باره کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څرګندونه به د خپل همکار وید فیزینه وورو چې دلته په مرکزی ستوډیو کې براسره اوسي په روان وضعیت کې د نجونو د تعلیمي چانسونو او ټولنیزو زیانونو په اړه به یو لنډ ارزونه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د نجونو د تعلیمي څانګې په خوانی رئیس تور پیکي مومن نه بوورو چې دویم زمونږ بلنه منلې او په سکایپ به موږ سره خبرونه کوي او د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره د ایالتي ټاکنو روان بهیر به د سمیع الله جلال زینه واخلو چې د کانګرس د مانې د مخې نه په خبرونه کې را سره ده ټولو ته ستړي مشویم او لږه شبکې تاسو ته راګرځم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي او د یوناما د اداري مشر روزا اوتنبایو د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت روانه کړنلار د افغانستان د لامنځوي کېدو سبب ګرځي د خبر نور جزئیات لکه می چې یاد کړه د وېټ فیزین اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده یو مهمه پوښتنه تل دا یادېږي چې د زده کړو د نړیوالې ورځې ترڅنګ په ځانګړي توګه د افغان نجونو او ښځو د زده کړو پاړه د نړیوالو او بهرنیو سازمانونو تازه او د نن او پرون خبرګونونه څه دي فیزیس
ډیر مننه آشنا صاحب په افغانستان کې یو نامه مشه روزا اوتامبایوا د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو د اجازه غوښتنه یوازې د لویدیځو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده مېرمن اوتامبایوا ویلي چې په دې وروستي کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او سازمان له مرکز څخه هم لیدنه کړې ده او هلته په دې اړه بحثونه شوي دي د یو نامه مشه ویلي چې دا د طالبانو د حکومت اساسي دنده ده چې سیاست ته د پاملرنې پرته د ټولو کسانو د زده کړو له حق څخه ملاتړ وکړي او د زده کړو د ښه کېدو لپاره کار وکړي مېرمن اوتامبایوا د زده کړو نړیواله ورځ د تلپاتې سول لپاره د زده کړو په ارزښت باندې د پوهیدلو لپاره یو ښه فرصت ګڼلې ده
افغانستان پر وسنی مسیر باندې ټینګار یوازې ټولو افغانانو ته لا زیات زیان رسوي او افغانستان د اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې څخه په انزوا کې ساتي د همدې عمله زه د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو څخه غواړم چې دا درک کړي چې زده کړې یوازې یو اخلاقي اړتیا نه ده بلکې د یوې ټولنې د وسایینې او سولې لپاره ډیره زیاته مهمه مسله ده
په ورته وخت کې اروپای ټولنه وايي خوونه او روزنه او تلپاتې زده کړې د عادلانه او دوامداره پرمختګ لپاره اړینه دي اروپای ټولنه په ویلامي کې زده کړې د سولې د ساتنې پایښت او ثبات رامنځته کولو لپاره اساسي ګڼلې دي د بخنړې وال سازمان ویلي چې د طالبان لخوا د زده کړو د انساني او بنیادي حق څخه سرغړونې لا دوام لري دغه سازمان د وینا لمخې په افغانستان کې انجونې پرته د قید او شرط څخه د خپل خوندزیو د پرانستلو غوښتنه کوي سازمان ویل چې طالبان باید د زده کړو څخه د ملیونو نجونو د محرومولو په برخه کې ځواب ویونکي ووسی په کارونه چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له ملاتړ څخه لاس واخلي دغه راز د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په ویلامي کې ویل چې د زده کړو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونو مېرمنې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له زده کړو بې برخې دي په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مشر هدربار کار د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځنګړو استازو په راتلونکي غونډه کې د افغان مېرمنو پر ګډون باندې ټینګار کړی دی. مېرمن بار د غوښتنه د ملګرو ملتونو د ویان د هغو څرګندونو وروسته کړی چې د ښاغلي ګوتریش لخوالی په افغانستان کې پر ښځو باندې د طالبانو ورستي محدودیتونه ویرونکي ګڼلي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ژوند د تصور وړ نه دی. اشنا سبیت تاسو
مننه فایز صاحب معلوماتونه. بل خواته د طالبانو د پوهنې وزارت تازه خبر ورکړی چې تر شپږم ټولګي پورې په ښوونیز نصاب کې بدلونونه رامنځته کړي دي. د دې وزارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو د نصاب څخه هغه موضوعات لري کړي دي چې په وینا یې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو. بل خو د پوهنې د برخې یو شمیر متخصصین د افغانستان درسي نصاب د اسلامي نړۍ په کچه تر ټولو غوره نصاب او د افغاني دودونو سره سم بولي.
طالبان د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو ترڅنګ اوس په پوهنیز نصاب کې د بدلونونو خبره کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور حمزه په دې وروستۍ کې ویلي چې تر شپږم ټولګي پورې نصاب څخه هغه کتابونه چې د شریعت او افغاني کلتور خلاف وو او د ځینو کتابونو منځپانګې چې موضوعات د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره په ټکر کې وو لري شوې دي. دغه طالب چارواکي ویلي د نورو ټولګیو پر درسي نصاب هم کار کوي چې پر راتلونکي کې بل شپږم ټولګي پورته ټولګیو درسي نصاب هم تغییر وکړي. خود پوهنې د برخې یو شمیر متخصصین وایي چې د افغانستان د پوهنې سیستم اسلامي دی، بنیادی مشکل نه لري او د یو شتمه پیړۍ ټول معیارونه په کې په پام کې نیول شوی دی.
کوم بهانه چې دوی کوي چې موږ غواړو دا اسلامي شي، د افغانستان نصاب په شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې د ټول نړۍ اسلامي دی. که زه تاسو ته عملي مثال وایم، زمونږ درسي ساعتونه په یو کال کې 1500 دي چې دا ډېر کم دي، ځکه موږ مکتبونه دوه ټایمه او درې ټایمه دي. خو په دې کې به 2150 ساعت اسلامي علوم ته دي، اسلامي مضامین ته دي، چې دا په یو اسلامي ملک هم نشته. حتی پاکستان چې ټوله ورځ چلوي، چې جمهوري اسلامي پاکستان یا سعودي چلوي، چې دا د شریعت نافذ دی، هغوی د دې په نیمام نه لري.
طالبانو د شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دلیل اصلاحات یاد کړل، خو دا اصلاحات د څه باندې دوو کلونو په تیریدو سره نه دي رامنځته شوي. عام افغانان او د پوهنې د برخې متخصصین له زده کړو څخه د افغان انجونو د بې برخې کېدو زیان خورا دروند بولي.
دا خو ډېر لوی زیان دی، ځکه د تعلیم خو خپل عمر دی، که عمر تیر شي بیا خو انسان د ژوند په نورو برخو کې مصرفي، کار، روزګار، واده، اولادونه، کورنۍ، او به د تعلیم نه خو نه یو باثباته او پرمختللې ټولنه جوړیږي، نه یو خوشبخته کورنۍ جوړیږي، او نه یو روښانه او په دین او دنیا خبر انسان جوړیږي.
هغه انجونې چې له تعلیم څخه بې برخې شوي وایي چې تیر دوه کاله ورته ډېر ستونزمن وو.
تقریبا دوه کاله وشو چې زموږ ښوونځي ته تلل شوي دي. زه دې حالات زموږ په روحیه باندې ډېره بد اغېزه کړې، او له اوسني نظام څخه غواړو چې موږ ته د ښوونځي دروازې پرانیزي او موږ وکولی شو چې مکتب ته لاړ شو درس وایو.
د مکتبونو تړل کېدل زموږ په ژوند باندې ډېره بده اغېزه کړي. که د مکتبونو دروازې همداسې د نجونو پر مخ باندې بندې پاتې شي، نو د تحصیل کچه به ډېره ښکته راشي. د دولت نړۍ څخه مې غوښتنه دا ده چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا غندښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ډسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله د انجونو ترڅنګ د هلکانو په ښوونځیو کې هم د زده کړو بهیر، د مسلکي ښوونکو د نشتون او په تعلیمي نصاب کې د لاسوهلو له امله د اندېښنې تر کچې زیات خراب شوی دی. په دې راپور کې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای د غیر مسلکي نارینه ښوونکو ګمارلو، شاګردانو ته د بدني سزاګانو او د ورښتانو اصلاح په ګډون یو شمیر موارد یاد شوي وو. طالبانو که څه هم په هغه وخت کې د دې راپور په اړه غبرګون ونه ښود، خو هغوی تل دا ډول راپورونه رد کړي او هغه یې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
دا چې د طالبانو حکومت ونه شو کړی تر اوسه د نجونو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسې او عالي زده کړو ته زمینه مساعده کړي، په څه ډول د نجونو سره په تعلیمي برخه کې مرسته او همکاري کېدلی شي، په دې اړه د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د پخوانی رئیس تورپیکۍ مومن نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اغلې مومن، تاسو ته ستړي مې شوم، په خیر راغلی. اجازه راکړئ تاسو نظر اول په دې واخلم چې دا د تیرو دوه کلونو رئیس د نجونو په تعلیمي او مسلکي زده کړو د طالبانو بندیز په ټولنې څه ډول اغېز کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکی هله تاسو ته استاذ درنو لیدونکو ته طبعا ډېر جوړی منفی غیزې درلودلې په ټوله کې دا غیزې په دننه هوا دننه بهر کې هم د پام وړ دي او په روحانه ډول عکس العمل نه ټوله ته معلومی کې چې ډېر جوړ عکس العمل نه کوي د بیلګې په توګه اجرتونه ډېر شوي دي په څنګ کې نجونه په کم عمر واده شوي دي او ټول کورنۍ ته رواني او روحي تشویشونه اندېښنې پیدا شوي نجونو ته او د هغې کورنۍ ته فامیلونو ته په څنګ کې یعنې په ټولو سیستمونو یې منفي اغېز درلودلې چې د اقتصاد نه نیول تر معنوي ارزښتونو پورې ټول متاثره کړي دي او ټول دا د پام وړ مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي او تاثیرات دې زیات منفی او ډیر بدو.
صحیح او هغه ستاسو په نظر هغه زده کوونکي چې دا د منځنۍ دورې د تعلیم کولو نه منع شوي دي چې اوس هم تاسو یاد کړل چې ډیر بد اغیزې په ټولنې لرلې، دوی په دې نننی عصري امکاناتو کې څنګه کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي لکه انټرنیټ مثلا شته ده؟
باید ویل شي چې په ګرچې هغه حضوري زده کړې او هغه مستقیم ګډون په عملي ډول جنجونه په ښوونځیو کې سابقې کاو او ګډون درلودو د آنلاین زده کړو سره په هیڅ شکل د یعنې د مقایسې وړ نه دي، پرتله کیدلی نه شي. خو بیا هم کیدلی شي چې نجونه کتابونه ولولي، کیدلی شي چې د انټرنیټ نه استفاده وکړي او د نړۍ د پرمختګ نه خبردار شي. هغه خویندې، هغه ښځینه ښوونکي یا کسان چې لوړ تحصیلات لري کیدلی شي چې نورو نجونو ته د تبادل نظر کې هغه توازن زده کړي کورونه کې ورکړي. یعنی په هر صورت باید دې مایوس نه شي، په لاس زده کړو نه یعنی وانخلي او په هر شکل کې کېدای شي په ممکنو لارو باندې خپل زده کړه، خپل معلومات، خپل مطالعې ته د کتابونو د لارې، د انټرنیټ د لارې دوام ورکړي او دغه سلسله جاري وساتي. ځکه دا سلسله که قطع شو د کتابونو بیا نشي کېدای چې بیرته پوهنې ته یا زده کړو ته مخه وکړي او لاسرسی پیدا کړي او دوام ورکړي خپلو معلوماتو ته، خپلو مطالعاتو ته.
بله، اجازه راکړئ د دې موجوده حاکمیت په اړه ستاسو یو نظر واخلم. د په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا دي، خو نجونو ته تر اوسه پورې اجازه ورنکړل شوه چې ښوونځي ته ستنی شي. ستاسو په باور د طالبانو د حکومت ستونزه څه ده چې په جوړو شوو ښوونځیو کې شتو ښوونکو کې او موجوده تدریسي امکاناتو کې بیا هم نه غواړي چې نجونې تعلیم وکړي؟
د تفکیک مسله کې چیرته چې یو شرعي مسله ده، دی باندې ټول د افغانستان خلک الحمدلله مسلمانان دي او دا مسله د حل شوې مسله ده. ځکه تفکیک همیشه از موږ په ښوونځیو کې په نظر کې نیول شوی او موږ نو ښوونځي علاقه د ګروپ او حتی د کارکوونکو او هغه عجیلانو برخه هم ځینه وه. اما لویه ستونزه د کوم چې د نصاب مسله ده چې هغه تغییرات چې غواړي په نصاب کې راشي یا هغه اسلامي مضامین زیات شي، نو په دې اړه باندې ستونزه به چې تر اوسه پورې دا مسله حل شوې نه ده او دا تقریبا د دوه کال نه زیات دوام وکړ او دغه موقت بندښ یا موقت معتدل د مکتبونو تر اوسه دوام کوي. نو زیاتره مسله به په نصاب کې په تفکیک کې یا په اختلاط کې څه نشته. د مکتبونو جدا دي، مکتبونه خپل سیستمونه لري، ښوونکي رهبري او ټولې خزینه دي. په دې کې د شرعي لحاظه هیڅ کومه ستونزه او کوم ممانعت او کوم شرعي مشکله ستونزه نه لري.
صحیح. تاسو اغلی مومن د نصاب خبره یاد کړ، د افغانستان د اوسنۍ خونیز نصاب د اوسنۍ اثر د غوښتنو سره څومره سم دی یا تطابق کوي او دا د طالبانو د خوانه په کرامنځته شوی بدلونونه څنګه ارزوي؟
فلانی د نصاب په یو په هر هیواد کې باید کال په کال هغه ستاندرد چې هغه د نور هیوادونو سره په پرتله باید سیمه هیوادونو سره د نړیوال هیوادونو هغه معیارونه په نظر کې ونیسي او په هر درې کالو کې دا یو ریګولری یا نارمل پروسه ده چې نصابونه بدلون مومي او د نړۍ د پرمختګ او د ټکنالوژۍ د تغییراتو مطابق عیاریږي. نو که چېرته اوسنی نظام وغواړي چې په دې کې تغییرات راشي، دا هم ټولو ته د منلو وړ ده. تقریبا شاید اسلامي مضامین زیات چې دا هم معلوماتي برخه ده، دا هم په ټولو انسانانو فرض واجب دي چې خپل اسلامي معلومات زیات کړي، اسلامي معلومات ولري. دا ستونزه یعنی ستونزمنه خبر نه ده. خو په څنګه کې باید اصلي علوم هم په نصاب کې وي او د نړۍ د پرمختګونو ته باید زده کوونکي لاسرسی ولري، دا غوښتنه خبر وسی، ځکه به ټکنالوژي او به اصلي علوم د ژوند پرمختګ په نړۍ کې د ژوند هوساینه او په یو هیواد بیا رغونه ممکن نه ده. همدا اوس موږ هم ډېرې ستونزې لرو په زده کړو کې، په عالي تحصیلاتو کې د زده کړې کچه په ښځینهو کې ډېرې ټیټه ده. موږ متخصصین، ډاکتران، همداسې ښوونکي چې هغه عالي تحصیلاتو لري او هغه د پوهې کچه یعنې لوړې، اوس هم موږ ستونزې لرو. دا چې که دا نورم بندیږي یا په نصاب کې تغییرات راځي یا د ټکنالوژۍ یا سي مزامین پکې نه وي، دا ستونزه نورم ژوره کېدای شي او نور هم زموږ د هیواد او د پرمختګ مخه نیسي او د نړۍ په کچه زموږ به یو سیال هیواد نه یو او موږ به د اوسني پرمختګ نه وروسته پاتې اوسو. نو لازمه ده چې د دینی علومو تر څنګ اسلامي علومو تر څنګ عصري علوم عصري ټول ولسل شي او په نصاب کې باید ته ځای ورکړل شي، تر څو د افغانستان وګړي خصوصا زده کوونکي کاله ته چې نه یاد غینه مستفید شي او هغه ته لاسرسی پیدا.
مننه. د پوهنې وزارت د تعلیمي څانګې په خوانی رئیس اغلی تورپیکی مومن، ستاسو د حضور او نظر نه ډیره ډیره مننه کوم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د بندیزونو نن 840 ورځې وشوي او ډیر افغان کورنۍ چې د خپل نجونو د روخانه راتلونکو لپاره جلا وطنې تاړي شوې دي، لا هم د زده کړو زمينه ورته نه ده برابر شوې. مسکا ساپوی په اسلام آباد کې د همدسي وی افغان کورنۍ سره خبري کړي.
د غلس کسي ز کورنۍ د اسلام آباد په باراکاو سیمه کې ژوند کوي. غلام عباس شپږ لونې او دوه زامن لري. څلور لونې په منځنۍ زده کړو کې بوخت وي چې طالبان په دویم ځل وخت ورسېدل او د دوی هیلې همالته نیمګړې شوې.
دو سال مش از افغانستان آمدیم، دم پاکستان هستیم، دیگه د افغانستان هم بسیار مشکلات را تیر کردیم، دیگه دختران درس خوانده نتونست، دیگه بعد از تهدید طالبان تهدید کرد، از تهدید طالبان آمدیم پاکستان. دو سال در اینجا هستیم، اینجا هیچ کدام مکتب و درس چیزا نیست، بسیار با مشکلات هستیم، دیگه مدرک نداره، اینا درس خوانده نمیتونه، دیگه از تحصیل خود باز مانده.
شلکلن فاطمه د خپل دولسم ټولګي سندونه هم تر لاسه نکړل. وای ډاکټری د ژوند هیله و، خو اوس د کوچنیو خویندو او ورونو زده کړو ته دردیږي.
ما خودم میخواستم که دکتر شوم، آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم هم، ولی همینج کلگیش فراموش کردیم.
دا غونجونو دوه کاله پر کور ناست تیر کړی دی. 15 کلنه طاهره وای کباندې زونه نه وای، اوس به په نهم ټولګي کې وای.
ما سیم فرفت مکتب بودم که طالبا اومد مکتب رو بند کرد، دیگه ما از اونجا اومدیم پاکستان، پاکستان اینجا اومدیم که درس بخونیم، اینجا نشد، ما رو به مکتب نگرفت، گفت که اینجا شما مدارک نداره، دیگه ما اونجا حالی بسار نوشتیم، اینجا ما دیم اگه ما حالی سنف نو میشدم،
صنف نو مکتب بودم که طالبا اومد دیگه مکتب بسته کرد، من نمون که درس بخونم. بعد از اون آمدیم پاکستان، گفتم اینجا به درس بخونیم، اینجا در مکتب بریم، اینجا هم که آمدیم اینجا اسناد نداریم، به ما مرد مکتب نگرفت، گفت اگه اسناد نداری اینجا درس خوندن نمیتونی.
ده ده انجونو مور وایی نه یه غختل ده خپل و اولادونو راتلون که تیاره و گوری، خو کجوالی او بیوزلی اولادونو لدغو اساسی حقونو چخه بی برخی کردی.
دو سال که می رقم تیر کده، دو سال پیشم کرونا و 4 که یاد دستی سیه نخونده، کدام مادر باشه که تحمل کنه؟ نه یالی جایی سیه داره، نه درس و خوراگی سیه داره، نه درس داره، نه خوراگی سیه، نه درس، که این یالی نمی آمد می مشکلات داره که من این در نیزی ها خیلی نگرانم که آینده زیاد چی رقم شده، یعنی می ته تاریخ داری، می ته بدبخت، می ته سردرگون مانده دیگه. دو سال که دیگه این فرشان داره، نیزی ها را من چی زنگ می زنم، دیگه یه چی کارهای من پیش نمیره.
د زده کړو نړیواله ورځ په شپږم ځل لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې سلګونه زره نجونې خپل راتلونکي ته ژاړي او له څه باندې 2.5 کال انتظار وروسته هم د طالبانو دویم اعلان یا د طالبانو په اصطلاح د امر ثانی درک نه معلومیږي. مسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
او د امریکا په کورنی سیاست کې د جمهوریت ریاست ټاکنو د پهلیز پړاو په وخت کې په خوانی جمهوریت ډونلډ ټرمپ د نیو همشیر ایالت په ګوندی ټاکنو کې بریا اخیسته ده. نو ماوړی وکړی شو چې خپل یوازنی ګوندی سیالي نیکی هیلی ته ماتې ورکړي. میرمن هیلی وی سیالي لا ختمه شوې نه ده. د دې مهمو انتخاباتي سیالیو نور جزئیات به د سمیع الله جلالزینه واخلو چې د کانګرس د مانې د مخې نه خبرونه کې راسري. جلالزین صاحب، اول خدای د نیو همشیر د ټاکنو په اړه معلومات لیدونکو سره شریک کړئ چې دا د ټرمپ تر بری وروسته خبرګونونه څه دي په مجموع کې؟
آشنا صاحب، ډونلډ ټرمپ 45.5 او نیکی هیلی 43.2% رای ترلاسه کړې. دا په تیرو دوه اونیو کې د ټرمپ دویمه پرله پسې بریا ده چې په مقدماتي سیالیو کې ترلاسه کوي. ټرمپ که څه هم دوه انتخابات ګټلي دي او اوس داسې اټکلونه کېږي او وړاندوینې کېږي چې نوموړی به د امریکا د نومبر میاشتې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له اوسني ولسمشر جو بایدن سره مخ کېږي. نیکی هیلی چې په تیرو دوو مقدماتي ټاکنو کې دوه ماتې منلې دي، وویل چې دا به لا هم خپلو انتخاباتي مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. د نیکی هیلی د رایو تفاوت چې له ټرمپ سره ډیر زیات نه دی، یو دلیل یې دا دی چې له هغې څخه خپلواکو رای ورکوونکو ملاتړ کړی دی. د نیو همشیر د انتخاباتو د نتایجو وروسته د جو بایدن کاملا هارس کمپاین یو اعلامیه خپره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي چې د ټاکنو پایلې د ډونلډ ټرمپ د پرمختګ ښکارندوی کوي، اما لا کار په مخ کې پاتې دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې ټرمپ امریکایانو ته هغه افراطي اجنډاوې وړاندې کوي چې جمهوري غوښتونکو ته د ټاکنو په ټاکنو کې د ماتې سبب ګرځي. اما ټرمپ بیا له دې ټاکنو د نتایجو وروسته خوښي وښوده او وویل چې د په تیرو دریو میاشتو کې جو بایدن ته ماته ورکړې او ډېرې رایې خپلې کړې دي.
او د دې مقدماتي ټاکنو بل پړاو چیرته دی او ټاکلونه په کې څه دي چې څوک به یې ګټي؟
آشنا صاحب، د مقدماتي ټاکنو بل پړاو په جنوبی کارولاینا کې دی چې د فبروري په دریمه به دیموکراتان او د همدې میاشتې په پای کې په 23 نیټه به د فبروري جمهور غوښتونکي انتخابات کوي. که څه هم د نیکی هیلی څخه اوس داسې غوښتنې زیاتې شوې چې له خپلو انتخاباتي مبارزو خلاص واخلي، اما دا وایي چې خپلې انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکوي. تر دې مخکې دوه نور جمهوري غوښتونکي کاندیدان د ټرمپ په پلوي تیر شول. د امریکا د سخل په انتخاباتو کې څو عمده مسایل یادېږي. د مهاجرت موضوع ډیره برجسته ده. سخت جنین یو لوی بحث دی. د امریکا اقتصاد لوی بحث دی چې دواړه کاندیدان تمرکز کوي، او همدارنګه بهرنۍ جګړې او افغانستان څخه د وتلو چې ټرمپ هر وخت په بایدن باندې انتقاد کوي. آشناس
مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د انتخاباتو په باره کې معلومات شریکول. په منځني ختیځ کې اسرائیل د چهارشنبه په ورځ ویل چې ځواکونه یې د غزې پر شمالي، مرکزي او جنوبي ساحو بمبارد کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر د فلسطین د ملکی خلکو په وړاندې روانه جګړه د خفګان وړ او یو مصیبت بللې. د امریکا یو پلاوی سیمې ته ورغلی چې غواړي د یو بل موقتي اوربند لپاره خبرې وکړي. د اسرائیل پوز یو ویډیو خپره کړې ده چې د غزې په جنوبي ناحیې خان یونس کې یې پوځي اقدامات اوس چې جګړه د غزې جنوبی اړخ ته په غزیدلو ده او د سیمې نږدې ټول خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي، د پاتې ملکي خلکو لپاره ډیر کم داسې ځایونه پاتې شوي دي چې ځان خوندي وساتي. سپینې ماڼۍ د سیشن بی په ورځ ویل چې د منځني ختیځ دپاره استازی بریټ مکبورک په قاهره کې دی او د یو موقتي اوربند او د پاتې بندیانو د تبادلې په یو میکانیزم رامنځته کولو کار کوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ورسېدو او د تیرو اختلافاتو د اوارولو ترڅنګ هڅه کوي د اسرائیل او حماس تر روانې جګړې پراخېدو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې ترکیه په ورستیو کې په سوریه او ایران کې د کوردي ډلو په وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي، ترکیه ته د رئیسی سفر دوه ځلې په ایران کې د ورستیو بریدونو له امله ځنډیدلی. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د ابراهیم رئیسی لیدنه په داسې وخت کې کېږي چې په غزې تړانګې کې روانې جګړې په ټول منځ منځنی ختیځ کې اختلافات زیات کړی دي. امریکا او برېټانیا په سری بهيري کې په خپلو کشتیو باندې د بریدونو په ځواب کې په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیانو پر ضد بریدونه پراخ کړي. اسرائیل په مکرر ډول د تهران نږدې متحد جنگیالیو باندې په سوریه کې بریدونه کړي او د سخکاری چې په لبنان کې د ایران په ملک په ملګری وسلواله ډلې حزب الله باندې هم پراخ جګړه پیل کړي. او د روسیې د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې یو پوځي ترانسپورټي الوتکه چې 15 شپې ته اوکرایني جنگي بندیان شپږ تنه د الوتکې عمله او درې تنه نور ورسره سپاره وو، د چهارشنبې په سهار د روسیې په بلګراد سیمه کې یې سقوط کړی دی. دا سیمه اوکراین ته څیرمه ده. دا پیښه چې سهار 11 بجې شاوخوا شوې، تر اوسه د الوتکې د سقوط علت نه دی روښانه شوی او دا هم نه ده معلومه شوې که څوک په دې پیښه کې ژوندي پاتې. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د پیښې په اړه اړوندې ادارې پلټنې کوي او یوه خاصه پوځي قطعه د پیښې ساحې ته لیږل شوې هم ده. بیرته ستنیږو د افغانستان مسایلو ته. څېړونکي وایي که چیرته په افغانستان کې د نجونو په وړاندې زده کړې همداسې د خنډونو سره مخ اوسي، تر 2013 میلادي کال پورې به 50% بشري ځواک د کاره ولویږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان نجونو د زده کړو تر بندیز وروسته تر ډیره د خپلو رشتو یا څانګو خلاف مسلکي زده کړو او نقاشۍ ته مخه کړې ده. دغه نجونې د طالبانو نه د خپلو ښوونځیو د پرانستو غوښتنه لري.
ورستله هغه چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې، زیاتره جنو د رواني او اقتصادي ستونزو د مخنیوي په موخه د خپل رشتو خلاف حرفوي زده کړو او نقاشي ته مخه کړې ده. زهرا حسیني د شونځي د لسم ټولګي زده کوونکې و چې طالبانو یې پر مخ د شونځي دروازه وتړله. هغه اوس د ستونزو د حل په موخه په هنر سرا مرکز کې نقاشي زده کوي.
خودم شخصا کلاس ده بودم که مکاتب بسته شد و همچنان آرزوی زیر دارم که از حکومت هم همچنان خواهان هستم که دوباره مکاتب را برای ما باز کنه تا ما ادامه تحصیل خدا ادامه بدیم. ضرر و زیان خب به همه دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن زیاد داره، یعنی که بعضی از دختر خانمایی که واقعاش از درس باز ماندن به بیماری‌های گوناگونی سر دوچار شدن، بعضیشون افسردگی گرفتن و بعضیشون که حتی بجز از درس خود دیگه کاری نداشتن، واقعا برشون زیان‌های زیادی داره و همچنان می‌خوایم که دوباره باز شه مکاتب.
د هنر سرا نقاشي مرکز وروسته له هغه په فعالیت پیل وکړ چې د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګیدل. د دغه مرکز مشر زرمینه وایي له شپې توتر او یا د نقاشي زده کوونکي لري چې زیاتره یې نجونې دي.
یعنی قبل از اینکه مکاتب بسته شوه ما گالری نداشتم و فعالیت نداشتم. بعد از بسته شدن مکاتب ما شروع به فعالیت کردیم. اینجا ایتاست که هر ما یک رویداد خاص به وقوع میپیونده و ما هر رویداد اگه نباشه به صورت عادی حدود 60 نفر 70 نفر از دخترها و پسرها هنرآموز داریم. اگر کدام اتفاق بیفته باز ندرت میشه کمتر.
بل لورته شرون کی وای ک په افغانستان کې د زده کړو بهیر همداسې روان وي، تر 2013 کال پورې به وګړي 50% نورې دندې هم له لاسه ورکړي.
د یو خان د نجونو ښوونځي باندې د بل خان د درس کیفیت ټیټ دی. د بل خوا په سیمو کې چې خان امنی و تر اوسه له ښوونځي سم معنا لري فعال شوي، نو که د تعلیم سیستم په همدې شکل دوام وکړي د افغانستان لپاره یې کړنې او عواقب بد دي. ځکه د تعلیم تربیې نړیوال کمیسیون پیشبیني کړې ده چې تر 2030 پورې به دا اوسنۍ 50% وظیفې له لاسه ځي.
د ښځو د حقونو فعالانې د نجونو د زده کړو په بندېدو کې د طالبانو تر څنګ نړیواله ټولنه هم ګرمه ګڼي. د دوی په خبره څنګه چې شایع پر طالبانو هغسې فشار نه اچول کېږي.
متاسفانه درې دو نیم سال جامعه جهانی مشارکای آنها اتحادیه اروپا صداهای زنان را شنیدن، گزارش های مختلف تهیه کردن، ولی متاسفانه که هیچ نوع دستاورد در این قسمت برای بهبود وضعیت زنان نداشتن. اگر این وضعیت بر همی منوال پیش بره، در حقیقت اینا بر یک نسل که همیشه سال پرور بوده، نسل که همیشه خواستند که در آبادی کشور سهم بگیرن، نسل که خواستند که همیشه در کنار برادر خود این وطن بسازن، این نسل نابود خواهد شد.
ده زهره په سیر په زرګونونجونی هر سحر ده شونځوی ده پرانیستو په امید ورځ پیلوی. خود طالبان لوري نه یواز دا چې شونځنه پرانستل کیږي، پر دغه جنو هر ورځ نوی نوی بندیزونه هم لګول کیږي. شمسارین، امریکا غږ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زمونږ او ستاسو ګډه خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په ویاړ د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ چې خبره شوي راپورونه او نور راپورونه د امریکا غږ په انټرنیټ پانو باندې وګورئ او واورئ. په څو شیبو کې د آشنا ټلویزیون دری خبرونه پیلېږي او زمونږ همکار احمد سیار زیا سټوډیو ته راغلی معلومات به تاسو سره شریک کړي. زیا صاحب ستړي مشئ، تاسو نن لیدونکو ته څه لرئ؟
آشنا صاحب شما مانده نباشن، برنامه بسیار جالب. اتفاقا برنامه دری هم ویژه است و ما تمام واکنش ها و گزارش ها در رابطه با 24 جنوری روز جهانی آموزش را پوشش دادیم. ما امید میکنم بیننده ها تا پایان برنامه ما را همراه باشند.